یانو د خوشی کولو پر سر په بحث ټینګار کاوه. دا وری د خپل لوري په مراسمو کې وویل چې سه شنبه د طالبانو د خوشی کولو د سرنګوالي پاړه یو فرمان ورکوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایروس د کنټرول لپاره د هیوادونو جدي اقدامات کولای شي د دې وایروس لاخ پرېدل کابو کړي او په یو نړیواله وبا د دې ناروغي د بدلېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون د هم وویل چې هیڅوک له دې ویروس څخه په امن کې نه دي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې ایران پرون په څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایروس له کبله د خپلو درې څلوېښتو نورو وګړو د مړینې پخلی وکړ. د اجمل آن په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په یوه نړیواله وبا د کرونا وایروس بدلیدل نږدې دي، خو هیوادونه کولی شي چې د کووید 19 په نوم د دې وایروس په وړاندې په جدي اقداماتو یې د لا خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم پرون وویل دا چې اوس دا وایروس په ډیرو هیوادونو کې خپور شوی، په یوې نړیوالې وبا یې بدلیدل تر ډیره نږدې دي، خو ادهانوم په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا به تاریخ کې لومړنۍ نړیواله وبا وي چې کنټرولېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وویل چې هیڅوک د دې وایروس له شره په امان کې نه دی.
فور اول کانتریز د ایم
تدروس اتهانوم وایي د ټولو هیوادونو لپاره یو هدف دی، هغه دا چې د وایروس انتقال ودروي او د خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ایران د دوشنبه په ورځ په څلور ساعتونو کې پر کرونا وایروس د درې څلوېښت نورو کسانو د مړینې پخلی وکړ. له دې سره په ایران کې د کووید 19 وایروس له کبله د مړو کسانو شمیر 230 تنو ته ورسید. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جانپور د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل همکارانو یې په کرونا وایروس د اخته کېدو 1595 پیښې تایید کړې دي. له دې سره په ایران کې په دې وایروس کسانو شمیر 1162 تنو ته ورسید. جهانپور ویل د کرونا وایروس خپرېدل یو څه ورو شوي، خو د پوینا لا وخت دی چې ویل شي وایروس قابو شوی. په ایران کې په کووید 19 وایروس اخته کسانو کې د دې هیواد د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي او د پارلمان غړي هم شامل دي. په اروپا کې بیا ایتالیا د کرونا وایروس د خپرېدو په تاوده ډګر بدل شوی چې اروپایي هیوادونه یې اندېښمن کړي. د ایتالیا ګوندی هیواد سویس د دوشنبه په ورځ د کرونا وایروس په وړاندې نوې اقدامات پیل کړل. د سویس سرحدي مامورینو د هغه ایتالوي وګړو د کاري جوازونو ارزونه پیل کړې چې په سویس کې کار کوي. له دې وروسته به سویس له ټولو هغه ایتالویانو څخه چې د هیواد ته ورځي کاري جواز غواړي. په سویس کې تر اوسه پورې د کرونا وایروس 321 مثبتې پیښې ثبت شوې او تر اوسه پورې د دې ناروغۍ له کبله د دوو کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. چین چې د کرونا وایروس د رامنځته کېدو اصلي ټاټوبیا دی وایي په دې هیواد کې پر وایروس د اخته کېدو نوې پیښې تر یو حده کنټرول شوي او د دې وایروس خپرېدل ورو شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم پرون په چین کې د کرونا وایروس څخه د رغیدلو کسانو په اړه وویل. تدروس ادهانوم وایي په چین کې د 80,000 راپور شوو پیښو څخه په سلو کې تر اویا زیات کسان رغیدلي او له روغتونونو رخصت شوي. که څه هم له چین وروسته ایران، ایټالیا او جنوبي کوریا د کرونا وایروس د پراخې خپرېدنې شاهدان دي، خو د نړۍ په ګوډ ګوډ کې لسګونو نورو هیوادونو هم پر دې وایروس د خپلو وګړو د اخته کېدو رپورټونه ورکړي او لا هم په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو په حال کې دي.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
مېره ایسایم او د فرا اوسیدون کې ما کور مو د دغه څخه د نای چارڅخه زه بل خاص کاروبار نه لرم. یو د دولسم ټولګي فارغ سم بل کوم کار نه لرم. تقریبا شل یو شو کال عمر لرم. زموږ کچیر زموږ افغانستان ته سول راس زموږ په افغانستان کې ډیر مژوند ډیر تغیرات راځي. سره کم چې د خپل سول یو ډیر خوږه کلمه ده. موږ ټول افغانان سول ته ضرورت لرو، یو مثبت کلمه ده. باید افغانستان ته سول راس چې مثلا باید د دوه طرفه زمشتو زورونه چې دی که هغه طالبان هم د زمشتو زورونه ویل کېږي که دولتیان هم د زمشتو زورونه ویل کېږي. باید دوی دوه یو د بل سره کښېني تر څو چې د اصول په اړه خبرې وکړي، یو د بل سره مصاحبه وکړي چې مثلا دا اصول قبول کړي. ازادي دې رقم دی نه اوسي، مثلا په دې رقم دی اوسي چې مثلا دا دوه ګروه دي یو د بل سره کښېني چې ازادي د اسلام په چوکاټ کې اوسي. هغه حکومت یې اماده نه ولې که د اسلام په چوکاټ کې اوسي ازادي زموږ ټول شو خوند تا کرا کی بلی اماده چی راست سن اغز چخپلم د طالبان هم زمو جوړونه دی باید مش خپل طالبان وډونو دولتيان ور یو ځای شنه چی خپل مشکل ال کو
زموږ غاغله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې د 19 پروگرام اوریدو ته را بولم.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
دا راستي رنگ فروشي کې فعلا رنگ فروشي اسی راسته بسته راستي کلالۍ بود. منوم کلالۍ هم است، اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قایل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما ګران ای با لچا غواړی زما گرانای بلچا غواړی.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږیدلی یو.
سما درن صدا نشته وکي مانو صدا سجو بشوي دتر کوته چشمانو سره سما درن
پزر پانه کې به لنډه کیسه صدرې واوري.
توري جامې په تن وي، خیه په عبدل شوو جورابو پټی وی، دا رنگ جورابی می مور هم عبدلی.
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوه شیر واوري. هغه خار کې ځان ساتل سخت و زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لا سونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لاغ اختلطیا لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړګلې سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېریدونکي او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سواد په باړګلې کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیک دود سمون او یووالی تاړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیک دود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او هم دا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیک دود کې توپیر راوستي. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیک دود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنۍ انارشي پیاوړي کیږي او لیکنۍ بیلوالې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیک دود د سمون او یووالي په هیله نننۍ مجله پیلو. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کندوز کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې مشاعره وشوه. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر د دې مشاعرې په پیل کې وویل چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او باید هغوی ته زیاته پاملرنه وشي. میرمن هولکر د دې ډول فرهنګي پروګرامونو د جوړولو پر دوام ټینګار وکړ، او له شاعرانو او لیکوالو یې وغوښتل چې د ښځو په اړه شعرونه ووایي او د دوی په اړه مثبت فکر خپور کړي. نصیبی هولکر د ښځو په اړه خپل لیکل شوی شعر ولوست چې ورپسې نورو شاعرانو هم د مارچ د اتمې او د ښځو په اړه خپل شعرونه ګډونوالو ته واوربل. د کندوز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان وایي هڅه کوي د کندوز د شاعرانو او لیکوالو ټولنې د جوړولو په ګډون به زیات فرهنګي پروګرامونه په دې ولایت کې جوړ کړي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په نوښت د کابل په حضوري چمن کې د بسکشي یا وزلوبې ملي لیک پیلېږي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق ازادي رادیو ته وویل د دې لیک د پرانیست مراسم به د شنبې په ورځ او لوبې به د سه شنبې په ورځ پیل شي، چې د 1400 ولایتونو د وزلوبې لوبډلې به پکې ګډون وکړي. ښاغلی مدقیق وایي د اوزلوبې تر څنګ به په دې لیک کې د نیزې وهنې سیالۍ هم وشي چې د څلورو ولایتونو مخکښ لوبغاړي به پکې ولوبېږي. اوزلوبه او نیزه وهنه د افغانستان دودیزې لوبې دي چې اوزلوبه تر ډیره د افغانستان په شمال او نیزه وهنه په مرکزي او جنوب ختیځو ولایتونو کې کیږي. تیره اونۍ په نیمروز کې د بلوڅو د هنر او فرهنګ ورځ ونمانځل شوه. بلوڅ چې ډیرې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې اوسیږي خپل ځانګړی فرهنګ لري. د بلوڅو د فرهنګ او هنر د نمانځنې په غونډه کې وویل شول چې د بلوڅو فرهنګ او دودونه په هیواد او سیمه کې له ښو فرهنګونو څخه دي او ټول دنده لري چې د هیواد د قومونو د ملي فرهنګونو د ساتنې او ودې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې په پای کې د بلوڅو صنعتي خواړه او جامې هم نندارې ته وړاندې شول.
له زرګونو کلونو را په دې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کلالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ورکېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت پکې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغ ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کلالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کلالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کلالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کلالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي چې په پخوا کلونو کې کلالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده. خو په دې عصري زمانه کې له کلالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کیږي. خو په کورونو کې د ګلانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللي عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کلال ویل کیږي. د کندز ښار د کلالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندرونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کیږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کلالی را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابوس سلوی کال کیږي چې مودی کلالی کسب کې مصرف خلاص کاله مخ کې زمو کار ډیر خو هر ورځ مول شلو زیات تنورونه خرڅول. خو په دې ورسې کلونه کې بازار ډیر پک شوی دی. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانی او نور زینتی توکي جوړو. خو په دې ورسوي څو کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لیږدول کیږي چې ځانګړی د حرارت درجه لري او وروسته هغه لوښی رنګول کیږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کیږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست. ده حساب کار کوزه
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کلالی پلسګونه دکانونه فعال و. خوسی وزیر ډیر پیکه دی. په خا کوم ګلدانی چې موږ جوړولې په هیواد کې دیننه او برسره پر دی. په بهرنوي هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځنګړي مینول درلودل، خو ځ هغه نه جوړو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغونی صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کلالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالۍ صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلهاو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دې نه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي اوبو لپاره، د خمره ورته وایي مستو لپاره، یا منګي د اوبو لپاره، د شانونه خلک جوړول او کار نه اخیستل. خو په دې وروستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په کندز ولایت کې دا صنعت د نمانځتلو په حال کې ده.
خاغله یوسفی پر اړوند دولتي ارګانون غا کوي چې دغه لرغونی هنر او سنت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کولالۍ سنت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کولالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی او وایي کومه ډوډۍ چې د کولالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کولالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي، او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کولالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېره یې ویونکي نالوستي قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړیو غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. ننننی هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې له کله ویل شوي دي او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدې او جوړېدې، آیا اوس هم جوړېږي که نه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ سړی نه شي یادولی چې له څه وخته څخه ویل شوي دي، ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دي، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلرو رایاد دي، یا زموږ د نیکګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې، کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو د زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې، او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام غشتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کارز ما په غاړه نه دی، گریوان خوې د پښتانه دی. دا یو شیزه جوړه کړې، یو زنانی جوړه کړې ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړې ده، د دې پښتانه خوري د غیب کړز ما په خیال باندې. دا رنګ ډیر غاړسته یو بیا بل غاړه ده چې ما د سر ټکرای در خور کړي، ما د سر ټکرای در خور کړي، تاره ځان نواب جوړ اوس به دغه کې دومره لوی پیغام غشتی دی. موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پروګرام څوک وې یا په سمانه یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دي، موږ خو ښکاره دا معنی ورکړو چې یعنې د مینې په معنی باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کې تاله ځانه نواب جوړ، یعنې هغه دا معنی چې د توقع ځین لرو ولي د دې کام د آبادۍ توقع ځین لرو ولي د دې کام د پرمختګ توقع ځین لرو ولي د دې کام د ښایست توقع ځین لرو ولي د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقع ځین لرو ولي د زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي، په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلګي دي دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي، او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویلګي دي. هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه به نمونه نه واخم، پر دغه بله تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخم، خو په هغه کې غلطي نشته، په ځکه هغه د کاکړۍ کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی، هغه نه دی پاتې شوی.
تاسو وویل چې کاکړۍ غاړې ډېرې ښځو ویلې دي، بلخوا ټپې هم ښځو ویلې، د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړی ټپی خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګ نه کوو، زموږ په چاپیریال کې دا ټپی ډیر نسته او دا زموږ جوړې سیب کې نه دي. دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپی ډیر نغه لري، ټپی ستا د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډیر جوړ کړي. زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورند کرش وا خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي. پرک بیا داس راو باسو چې کاکړی چې دې ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډیره پکښې ده، د وطن مینه ډیره پکښې ده. زما په خیال باندې تر کومه ده چې ما ویلې یا زه رسیدلم د وطن مینه ډیره پکښې ده، د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده، د کام د پرمختګ مینه، د کام د روڼوالي مینه پکښې ده، د کام د یعنی معنا په یو معنا باندې وایست د علم د هڅ مینه پکښې ده. او ټپی چې دی په ټپو کې هم شایسته شایسته ټپی استه، ډیر شایسته ټپی استه چې د کام د تقریبا د غیر نصر بیل کړي، دغه تفاوت یې دارنګ نه کړي چې په کې نو مینه نسته یا په کې کام نه دی استایل شوی یا په کې ولس نه دی استایل شوی یا په کې وطن نه دی استایل شوی یا په کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی، په کې هم شوی دی، په کې هم شوی دی. ټپی خو ټپی زموږ ورکړه نه ده، زموږ ورکړه نه ده، د کاکړی چې دی دا زموږ ورکړه ده. اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلې، د سیال صاحب کتاب چې په کې څومره غلطیان شته که نهشته هغه ما نه دی ویلې. او دا نور چې دی نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلي دي، په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي.
شوق صاحب، تا هم کاکړی غاړي په سندرو کې ویلي، که دا راته ووایه چې کاکړی غاړي له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي، یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه؟
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل دي لکه لاسی پلازا را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دي، هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه، د هغه بعد بیا روپ کنداری ګل اسرت نو بیا په چغه کې چغه کې خونو له کلاسې په کلاسې پلای کې له پخوا زه له کلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي، مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې په زلباري و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي. ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی، خلکو بیخي ښه خوشي کړي، یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی.
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه، خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه، یعنی په هغه طرز کې ویل شوی دی. خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوی دی که ځینې بیلګې هم وړاندې کوي؟
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګل زمان اوس د کوټې موسیقي واغه معیار خو ګسر په هغو کې هم دونه معیار نهشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه را ورسوي، نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ. او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې تراویا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو.
که اوس راته یو څوک اکړی غاړي ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غوار از ما گرانے با لچا غوار پاوڑ قدم رزا بری و میان دی دکال بری و میان دی دکال وی نور د ګرد کول آسان دی سره دا یو سپای د توپان دی سره دا یو سپای د توپان دی
د کوم طرزو
دا غرنای کاکړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی الته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشبسته ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د غسر بالکل چې اذان کیږي هغه په یو را کې به د دنیا ایس هم بیراګ نست پر را کې به موجود وي چې اڅوي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بیلابیلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړۍ غاړو طرزونو ته هم نمونه خودل شوی کنه
نه نه هغه پر راګو کې بیا استعمال شوی دی پر راګو کې مثال په بیرمی کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغه سي مختلف نور راګونه مسته خپل نوم نه لري چې د پلانای راګ دی پلانای
قایل صاحب کدا اصلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانی غاړي چې مخکې ویل شوی دی اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوی دی کنه ورسره تاسو دا خبره هم وکړه چې ځینی غاړي چې راټولې شوی دی هغه په هغه اصله بڼه باندې نه دی راټولې شوی غلطۍ پکې دی
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي پرشتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړي وکړي په دایوه کې چټ یاد کړي او دا چټ نه دی دا اجي ګران مد هغه د تغو د کی ګران یاد دی ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی ابل ازما زخوس هي رسول هغه وویل هغه کوم هغه دغه غلط وویل نو دا رنګه چې موږ په خپل په دا کوم الکی پجوش چې هغه خلګو کوم خلګو سي غاړي جوړ کړی دي په کوم خلګو سي غاړي جوړی سوی دي او په کوم سیم کې سي غاړي زنان جوړ کړی یا سړیان جوړ کړی دي د هغې سیم خلګو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کني هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کرا ټوله ولای شي او چې کوم چا یو کاکر دغه چې دی سیال کاکر صاحب دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه دی په ډیر د پلارو نیکو دا تللی دي پښین نه بیا لته آباد سي بس دی په کوټه کې آباد دی په اوس سیال صاحب خپل په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړی ما درته چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلې چې په غو کې دای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټول کړی کني نور چې څور کډری ما کتابونه پر کتلې دي یا چا پر لیکلې دي پر کاکړوي باندې په غو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي لمنځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وکته شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسې وی چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره الله هم لاس پکار دي خو که دا هم وکته لشي نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورستر بلی مخ په زوال ده د اصلي لامل څه دی
دا اصلي موسیقي زوال یوازې یوازې مونږ او زمونږ سره په خوا کې اوریدونکو تاسو خپنه شي په کول کې که ټلویزیون را واخلي که رادیو را واخلي داسې سندره چې نه پکې یو پیغام وي نه د اصلاح دپاره نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي دپاره نه د روغوالي دپاره نه د بسازۍ دپاره هر هغه سې چټیاتي مبتزله شاعري که د جنۍ په آواز یې خو وا سبحان الله هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو که د هلک په آواز یې ځوان کل دی ځوان نسل دی د دې یو علت بل هم کېدای شي چې هغه بې سوادي ده ځکه زموږ خلک که چېرته په موسیقۍ باندې وپوهېږي یا د شعر په محتوا معنا باندې پوه شي نو بیا هغه اس کرنم دغه سیمه مبتذل شاعری نه وري ځکه دا خلک یوازې یوازې بټنګ مشهور دي او رادیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشري چې هغه زمونږ د اصلي موسیقي د پر زوال دی ته ویل
تاسو چې وز دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپل ځوانو هنرمندانو ته موکله داسې توصیه کړې ده چې مبتذل شاعری دي نه وي بازاري شاعری دي نه وي او د خپل محلي موسیقي خیال دی وساتي داسې توصیه مو چاته کړې
ابد سر او دوی سره زغونډې نسم دوی راټولوم کوم څه چې مشرانو را پریښو هغه مو ژوندۍ ساتلې دي ځکه باید دا حساسه ده تاسو ژوندۍ وساتئ زمونږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بغتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ زینه په خو به ورته سر ویلې اوس مصرۍ زه شو سرو کې شو مصرۍ زه شو دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتذل شاعري ونه وایې هغه فلکلوریک موسیقي چې زمونږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید له سر نه کړو
په خو به چې خلکو ودونه په کلو کې کول په دیرو کې کول دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندۍ و فکر نه کوي اوس چې خلک په خارونو په وټولونو کې ودونه کوي او دلته هم دغه ستاسو هنرمندان ورغواړي نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده دای هم لامل نشي کېدی
دا د اوریدونکو لپاره خپل سندرغاړی کو پختي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي نو د شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر لس ورځې پورې لیونیان دي هېڅ په دې نه پوهېږي چې دا سندرغاړی څه وایي د شعر محتوا څه ده د د ایډیا څه ده د شعر نه مطلب څه دی د شعر د خط و خال دپاره دی وویلې د وطن دپاره یې ویلې کومه بله جنبه لري هېڅ څیز په دې باندې سره نه پوهېږي یو درز غوبلې جوړ کړی دا خو د اصلي موسیقي د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې اشاره ورته کړې بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ د زوال دی
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري ډېره علاقه مند دي ځکه هغوی غزل اورېده هغوی چاربیت اورېدله هغوی ټپا اورېدله هغې وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې هغوی بګتۍ نیمکۍ لوبې اورېدلې نو زمونږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی مونږ اطراف ته نشو تللی اقتصاد زمونږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلي دي او هماغه خلک دي چې زمونږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتې دي بدامنۍ د امنیت نشته دی هغوی هم چپ او غلي پاتې دي
دا چې بدامنۍ د ستاسې روزګار یې په صفر کې ضرب کړی دی دولت سره توجه کوي
د دولت د خوانه یو پینسل یو کتابچه حتی دا چې یو تقدیرنامه ماته نه درکړ شوی نظم بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانی په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي د دین چا سالمه ګټه پورته نه کړله لکه د مخکینی دولت غونډې د ارواخات شهید نجبله ځکه چې هغه یو نه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړی و چې هغه ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوو دوی ته تنخواګانې ورکولې په دولتي چوکاټ کې ټول جزستانونو کې سره ټول کړي وو تنخواه ورکوله پونی ورکو او دوی بیخی بسیا هوسه ژوند در ما په کراتو کراتو چغي والی جړل می دي در سانه دولار نه په نت کې په نور و غیره چ سمره امکانات مت پلس رغلی پیدا کړی می دي خو هیڅ نتیجه نه ور کړی
تاسو چې کوم د اونر خواګه په ولس باندې وشي خو خدینه د چ وز اوریدونکو باندې هم یو زمزمه باندې و نه زوي
ولنه پیدا کرا شو کینو ما تا کوم قصور دے سو اشنا سر پوی گو بل تا کوم ضرور دے جزان غما جوړ کړي پمنګ ترا جوړ کړي پزول غا جوړ کړي تقریر درا جوړ کړي مشتاق گریوانی مر ساتا دنا سیحانو سرا زجوب شبیم دتر کدا
ا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یوځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وږمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدرې د باغ عطارت دښتې تلی وان لرل، تلی غله لرل، تلی واوره درلوده او تلی په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیره شپه یې یوه جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جومات د مردخانې ور زنځیر و. سلیمان دروازه خلاصه کړه، یو یو ورغلو. مردخانه د جومات په دهلیز کې یوه کوچنۍ خونه وه. د مړي د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیچ سردار وویل دا دی، د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه، پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شوې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداغ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندي د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخي وویل د باغ عطار له دښتې راوړ، تر هغه چې یې د ځای درک نه وي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ، اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابیږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوم. تور سخي وویل ډیر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړې دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ور پورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی، په یوه غیران پسې هم وژنې. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږه چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخی دات له غصې ډکه ناره راغله، و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکادانې چې د مرغیو جوپه وتښتې، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخی دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه، دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساه د باندې ووتو. سخیدات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شیبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخیدات راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر څنډ سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه، څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
بستینا وقتا گرزی دپریدا اور می ویل بستینا وقتا گرزی دپریدا سوپدی ملکی وای سوپدی ملکی سوپدی ملکی دادن موش پورا تلپریدا اور می ویل
د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وسکار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوو سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعر ته تم کیږو. لخاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم لخاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم چې میوران شوه د زړه کور دے زپزان زوریگم او درد می هر اندام کې خور دے زپزان زوریگم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم د یو نامرد دوست پیغور دی زپزان زوریګم بلها مو دوش ول زانه انتقام اخلم بلها مو دینمه رنگ سکور دی زپزان زوریګم چې مې وران شوه د زړه کور دی زپزان زوریګم او درد می هر اندام کې خور دی زپزان زوریگم پزان پسې جړلې راغلم ډیر می پزان پسې جړلې راغلم زخمونه ټول می دې زبې خلی راغلم خپل ټول حواس می دې شندلې راغلم بلها غمونه می تیر کړي راغلم ډیر می پزان پسې جړلې راغلم زخمونه ټول می دې زبې خلی راغلم خپل ټول حواس می دې شندلې راغلم بلها غمونه می تیر کړي راغلم پاغه خار کی ځان ساتل سخت و پاغه خار کی ځان ساتل سخت و زکه اندام اندام تر کلی راغلم ډیر لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم ډیرو لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم د خامی ویني بوی په کلی خور دی خامی ویني بوی په کلی خور دی پتری د شوندو میتروړلی راغلم محبوب ستا هم سترگی نغړیږي محبوبا ستا هم سترگی نغړیږي ما هم لغمه شراب څخلی راغلم ډیر می پزان پسې جړلی راغلم زخمونه ټول می د تروړلی راغلم خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم بلاغ مون می تیر کړی راغلم
هغه بیا را تیاریږي بلے پسر ولاڑا ہغ بیارا تیادی گی ہے بلے پسر ولاڑا بے خوا
دی زور شی